السلام علیکم، ستړي مشه، وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې یو شمیر افغان نجونې او میرمنې وایي طالبانو تیرو څلورو میاشتو کې ثابته کړه چې د ښځو حقونو ته درناوی نه کوي.
که چیرې د علماو د شورا ناسته هم لکه د طرزالعمل په څیر یوازې یوه وعده وي، نو بیا په دې معنی ده چې طالبان د نجونو تعلیم لپاره هیڅ برنامه نه لري او ژمن هم نه دي.
په دغه پروګرام کې به له امریکایي خبریال او فعال کریستین فیر سره هم د افغانستان په اوسنیو تحولاتو باندې یو مفصله مرکه درته خبره کړو.
هغه هیوادونه چې له افغانستان سره یو ځای په افغانستان کې دیموکراسي رامنځته کړه، افغانستان ته یې شا واړوله.
د پېښور د ډبګری له یو رباب جوړونکي سره هم غږېدلی یو.
رباب صرف جوړول خو نه چې بیلنس د دې ټیک وي، نو ولا رباب غږیږي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له اجمل اندورو.
طالب چارواکی وی هلمند کندهار او روزګان ولایتونو کې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستندویا ډلې استولې دي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن راتلونکي اونۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي، او د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي شریکانو یې پر اوکراین د روسیې د احتمالي تیري په صورت کې د سترو عواقبو خبرداری زیات کړی دی. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. طالب چارواکی وی هلمند کندهار او روزګان ولایتونو کې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستندویا ډلې استولې دي. د ولایتونو کې د وروستیو سختو ورښتونو وروسته زیان اړوونکي سیلابونه راوتلي وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادې راډیو ته وویل د وضعیت د کابو کولو لپاره هڅې روانې دي.
تیمای کومک کننده امارت اسلامی در منطقه به خود رساندن به وجه انشاءالله
خغلی مجاید و ایم رست رسون کودلو زانون سیمی تر رسولی انشاءالله در وضعیت در کنترول پا حال کیو که چه هم در تلفات و کم ریپورت نشتا خواه اگه کسان چی پسیلابونو که بند پاتی و در هیلیکوپتر و پوسیل اشغورل شویدی. لادی سرم محاله در طالبان و در حکومت در رئیس الوزراء در مرستیال ملا عبدالغنی برادر پا مشری لپی خسر در مبارزی کمیسون پا خپل غونده که طول ادارو تا دنده ورکلی چی در ورستوی ورختونو لکبل زیان منشو و کورانیو تا دیم رسته ورسی. د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوی الفت هاشمی په یو ترافیکی پیښه کې مړ شوی دی. د لغمان د والی ویان صلاح الدین زاهد نن ازادۍ رډیو ته وویل چې مولوی الفت تیره شپه شاوخوا 12 بجې د مرکز مهترلام اړوند قرارګاه سیمه کې په یو ترافیکی پیښه کې مړ او څلور ساتونکي یې ټپیان شوي. هغه د دې پیښې د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. وړ مورس هم د کابل جلال آباد پر لویه لاره د لغمان په مربوطاتو کې څو ترافیکي پیښې رامنځته شوې وې چې پینځه تنه عام خلک پکې مړه او اته نور ټپیان شوي وو. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آسټن راتلونکي اونۍ له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. د راپورونو له مخې د سې شنبې په ورځ به د لوید آسټن سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي. دا غونډې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي شریکانو یې پر اوکراین د روسیې د احتمالي تیري په صورت کې د سترو عواقبو خبرداري زیات کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون چهارشنبه د جرمني د بهرنیو چارو له وزیرې انالینا بایربوکس ته په واشنگټن کې هرکلی وایو. د دواړو په لیدنه کې مهمه مسله له روسیې سره راتلونکي خبرې وي. بلینکن وویل چې دی او بایربوک د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د پنډیدو مسلې سره د چلند په خاطر د ډیپلوماسۍ د پرمخ وړلو او د ترنګلتیا درک کمولو په غرابی ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل دوی به د وضعیت په وړاندې ډیپلوماټیک لارې او ډیپلوماټیک هواری ته ډیره ترجیح ورکړي او زیاته کړه چې دا خبرې بغواز موي چې روسیه هم دا لاره غوره ګڼي کنه. د امریکا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډه داسې مهال کېږي چې راتلونکي اونۍ په جنیوا کې د روسیې او امریکایي چارواکو ترمنځ خبري او د ناټو او روسیې د پراختیا پر ضد دوی د ناټو او روسیې د شورا غونډه پلان شوي. روسیا غواړي چې په دې خبرو کې د ناتو د پراختیا پر ضد د دوی د امنیتی تضمین پر غوښتنه بحث وشي. بلخوا د ریپورټونو لمخې د جمعي امنیتی تړون د سازمان د سولساتو لمړنۍ ډلې قزاقستان ته رسیدلې دي. روسی رسنوی خبر ورکړی دی چې دغه ځواکونو خپل عملیات پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په قزاقستان کې د تیلو د بیو لوړېدو وروسته دغلته بې سابقې اعتراضونه د حکومت په وړاندې راپورته شوي دي. د قزاقستان ولسمشر تېره شپه له روسیې څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن ویل هغه توغندې چې و ورځ مخکې ازمویل شوی و لږه تیز او ازموینې و خو د چا هغه د دې ورتیا لري چې پورته یا خکته شي او یا نور مانورونه تر سره کړي. دا د شمالي کوریا لخوا د هایپرسونیک یا لږه تیز توغندې دوهم ازموینه و چې د هواد پرون تر سره کړه. مخکینه وی د سپتمبر په میاشت کې تر سره کړي و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له بندیزونو سرغړونه ده او هغه د شمالي کوریا گاونډیانو او هغه د شمالي کوریا گاونډیانو او نړیوال ټولنې ته غواخته.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې ولولای. راځو د پروګرام اول مطلب ته. یو شمیر افغان میرمنی او فعالانی وای چې طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې ثابت کړه چې د دوی په خبره د ښځو نجونو حقونو ته درناوی نه کوي او په دې برخه کې کومه خاصه برنامه هم نه لري. د دوی په خبره نړیواله ټولنه باید نوره چوپه پاتې نه شي او په دې اړه اقدام وکړي. نږدې یوه میاشت مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړی و چې د دینی عالمانو ناسته به ترسره شي او هغه ناسته کې به د افغان ښځو نجونو د تعلیم زده کړو او په کار او په اړه باندې مشوري وشي. خو لا هم په دې اړه نوي څه نشته او طالبانو هم د دې ناستې د دقیقې نیټې او څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل راپور ته.
پشت مکتب خود، پشت استادای خود،
مرسل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوران دی د لسم ټولګي زده کوونکي وه. اوس نږدې یو سل یوولس ورځې کېږي چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري او د ژوند دغه بې برخلیکه حالت یې اندېښنې ورځ بلې ته زیاتوي. هغه وایي د زده کړو کول یې شرعي او مشروع حق دی. مرسل وایي په تمه ده چې د طالبانو د دینی عالمانو د شورا ناسته دې زر تر زره ترسره سي چې د دې او زرګونو نورو افغان نجونو د ژوند برخلیک معلوم سي. هغه له طالبانو غواړي چې د یو سوکاله او پرمختللي افغانستان لپاره دې نجونو ته د زده کړو اجازه وکړي. مرسل ازادي راډیو ته وویل
خونزی ترلی دی انجونی او میرمنی یو نامعلوم حالت تیروی او معلومه نده چه سه یا سه پریک ربوشی. خپل خونزی او استادانو پسی دق شویم. آن دخپل استادانو قهر او غصی پسی خفه شویم. د طالبانو حکومت باید پوه شي چې که انجونی تعلیم وکړي او خونزیو ته د تک اجازه ورکړل شي نو راتلونکي کې به خپل هیواد او ولس ته خدمت وکړي. تعلیم او زده کړه د انجونو شرعي حق دی.
خو په اوس وخت کې دا د انجونو او ښځو یوازینی ستونزه نه ده. افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو څه د پاسه څلور میاشتې تیریږي خو لا هم ښځې او انجونې د کار اجازه نه لري. پروانه د اګست له پنځلسمې او د جمهوري نظام له سقوط وړاندې په مالي وزارت کې د یوې برخې مدیره وه. هغه وایي د دینی عالمانو د شورا ناستې ته په تمه ده ځکه تر دې وړاندې ویل سوي دي چې د افغانستان د دینی عالمانو ناسته به جوړه سي او په دې ناسته کې به د افغانستان د نجونو د تعلیم او کار په اړه بحثونه او سلا مشورې وسي. پروانه د خپلو سختو ورځو یادونه کوي او وایي
په کور کې مونارینه هم ټول وزګار مونږ هم وظیفې ته نشو تللی. در په دره خاورې په سر ټول افغانان شوي یو خصوصا موږ میرمنو ته ډېر زیات خنډونه مخته راغلي دي. موږ د نړیوالو نه دا غواړو چې د موږ دا فریاد زموږ د آه واوري او موږ تر لاسرسی وکړي او د شورای علما نه غواړو چې څومره زر کېږي ناسته وکړي ځکه اسلام موږ ته حق راکړی دی. اسلام ښځه او سړي باندې علم فرض کړی ده. نو چې کله علم وایي چې حضرت موسی سلام فرمایلي چې کله د زده کړه وکړه نو هغې نه بهترینه زده کړه هغه ده چې له هغې نه ټولنې ته ته چی وارد کړي.
نږدې یوه میاشت وړاندې او د لمریز کال د قوس په 19 نیټه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد آزادي راډیو ته ویلي و چې ټاکل سوی د دینی عالمانو یوه ناسته حکومت ته د سیاسي مشورو د ورکړې لپاره جوړ سي. هغه ویلي و چې په دې ناسته کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اسلام له نظره د ښځو د حقونو په تړاو خپل نظریات د طالبانو له حکومت سره شریک سي. هغه دا هم ویلي و چې د دینی عالمانو په دې ناسته کې به ښځې نه وي، خو له هغو ښځو سره چې په شریعت پوهیږي او دینی معلومات لري مشورې به وسي. اوس چې د افغان نجونو او ښځو لپاره دا ناسته برخلیک ټاکونکې بلل کیږي، پوښتنه دا ده چې ولې د یوې میاشتې په تیریدو سره د دغې ناستې د جوړیدو د څرنګوالي او نیټه معلومه نه ده. د دې ترڅنګ طالبانو ویلي و چې د ښځو د زده کړو او کار په تړاو به هم د دوی حکومت طرزالعمل جوړ کړي، خو ظاهرا چې تر اوسه په دې تړاو هم څه نسته. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه له مرستیال بلال کریمي نه مو پوښتنه وکړه چې دغه ناسته به کله چیرته او څنګه ترسره کیږي، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې مو کوم ځواب ترلاسه نه کړ. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالین وایي چې څه د پاسه څلور میاشتې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په تړاو د طرزالعمل د جوړېدو په پلمه ځای سوي دي. تورپیکۍ مومند د افغان ښځو د سولې او ازادۍ سازمان مرستیاله وایي چې د دیني عالمانو د شورا ناسته او د دې ترڅنګ هغه کې د ښځو د حقونو په تړاو مشورې هم د طالبانو لخوا تش په نامه ژمنې دي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
زه خو فکر کوم د دوی لیدلوری ټولې ژمنې دي نه عمل. د دې په هکله زه نه پوهېږم چې کره نیټه ولې نه معلومیږي، خو باید چې معلومه شي. که چیرې د علماو د شورا ناسته هم لکه د طرزالعمل په څیر یوازې یوه وعده وي، نو بیا په دې معنی ده چې طالبان د نجونو تعلیم لپاره هیڅ برنامه نه لري او ژمنتیا هم ژمن هم نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، او بشري او د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی هغه څه دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندلې لپاره شرطونه ټاکلي دي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګو لا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
وربشو خوست په خوست کې ناروغ لرونکي غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې او تجرید شل بستري زروختون ستونزې او نیمګړتیاوې لري شي. دوی وایي په دغه روختون کې نه د کورونا د نوې څپې د تشخیص ټکنالوژي شته او نه په دې روختون کې د اړتیا وړ اکسیجن او درمل موجود دي. بل لور ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي د کورونا روختون د ستونزو او نیمګړتیاو د حل کولو په لټه کې دي او ډیر ژر به شته نیمګړتیاوې رفع شي. جزئیات د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
سره له دې چې په نړۍ کې د کورونا وبا نوې بڼې بشریت اندېښمن کړی او په چټکۍ په خپرېدو ده، خو تر اوسه په خوست کې د کورونا د نوې څپې د تشخیص وسایل او ټکنالوژي نه دي نصب شوي. ناروغ لرونکي وایي په خوست کې د کورونا ناروغانو د تداوي او تجرید شته روغتون هم د بیمارانو د درملنې لپاره لازم امکانات نه لري. مولوي محمد امین چې د څو ورځو راهیسې خپل ناروغ سره د کورونا د درملنې په روغتون کې دی، آزادۍ راډیو ته وویل په دې ځای کې لازم لابراتواري معاینات نه کیږي او اکسیجن هم کله ناکله لګوي.
مشکلات چې دي شبخانه کې دا دي چې خو د معایناتو څنګه چې دلته داخل کې پیدا شي، ځکه خلک بې وزله دي، واس نه لري دي، بیا ټیسونو او د نه په داخل کې دي ته پرې ملاو شي او سره اکسیجن لږ کمای وي، دا لږ زیات شي چې هر وخت مریض ته په ضرورت وخت کې پوره کې رسیدای شي.
ناروغ لرونکي د کورونا د تداوي روغتون د ډاکترانو له چلند خوښي څرګندوي، خو وایي چې په دې روغتون کې د بیمارانو لپاره د اړتیا وړ درمل نشته. یو بل ناروغ لرونکی شاه محمد وایي که چیرې دا روغتون د کورونا ناروغۍ د درملو له اړخه اکمال شي، نو د دې ځای درمل نه به لا نوره ښه شي.
دوایي چې دي دغه چې لږ مکمات ورسه وشي، دوایي د داسې کمی دي خو در نه شي کړی چې د جبا یې وکړي، هغه وکړي چې دغه سره لږ کومک وکړي، د مرضونو به خدای پاک علاج وکړي.
په خوست کې د کورونا ناروغانو د تداوی او تجرید د شل بستریز روغتون د ناروغ لرونکو په شان د دې ځای ډاکتران او روغتیایي کارکوونکي هم ستونزې لري. د روغتون یو معالج ډاکټر عنایت الله همدرد وویل
تیر ماښام د بعض انجوګانو سره د کارکوونکو پاتې دي چې هغې ته خپل معاشات ورکړي. دلته مریضان رسي انشاءالله ښه کېږي بعضې مریضان. او بله مهمه خبره دا ده چې دلته نوې څپه د میکرون روانه ده، که دغه شپخانې ته لږ توجه وشي خدای مکه که هماغه د میکرون وایرس سره مخامخ نه شو.
بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې د روغتون د ستونزو او نیمګړتیاو د حل کولو په لټه کې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په غزنی کې روان واوره او ورښتونو ته بزګران خوښ دي چې ورسره به وچکالي کمه شي او د اوبو په زیاتېدو سره به یې کښتونه ښه حاصل ورکړي. خو یو شمېر نور بیا وایي که د دو واورو بهیدونکي اوبه کنټرول نه شي ګټې به یې کمې وي. نور حال په دغه رپورټ کې
اجمل پر خپل بام ولاړ دی واورې اچوي. دی د خپل کور له همسایه سره د واورې ورېدو د خوشحالۍ اظهار هم کوي.
واورې بیخي زیاتې دي، شش کاخ شیخ شې درنیم دي او خدای دې یو څه بارانه نه مو سره وکړي. ستا ډېره وچکالي راغلې ده، دی غریبانو کار یو څه سره وکړي.
دا هیواد ډیری نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم د دوشنبې په ورځ د سږني کال د لومړۍ واورې ورېدل پیل شول. اټکل کیږي چې د دغې واورې ورېدل به په وقفهیي شکل څو ورځې دوام وکړي. خو د سږنیو واورو ورېدل په داسې حال کې پیل سوي دي چې یوې خوا ته په هیواد کې بېوزلي زیاته سوي، ډیری خلک د سون توکي نه لري، له زیاتې سلزګۍ څخه کړیږي، له بلې خوا وطن سختې وچکالۍ ځپلی، او بل لور ته بیا ډیری بزګران او کروندګر ورته خوشحاله دي. دغه بزګران او کروندګر وایي تیرې وچکالۍ ناامیده کړي وو، خو اوس یې بیرته هیلې راژوندۍ سوي دي. دوی هیلې لري چې اوبه به یې زیاتې، کښتونه به یې ښه او اقتصاد به یې ورسره پیاوړی سي. شاوخوا دېرش کلن حمزه ځان بزګر راپېژني. نوموړی وایي له روانو ورښتونو سره به تر یوې اندازې وچکالۍ او ځینې موسمي ناروغۍ ختمې سي، خو اوبو او د خلکو اقتصاد به ورسره ښه سي. دی وایي د غزني خلک ډیری بزګران او په کرکیله بوخت دي.
دا واوره به د افغانستان په اقتصاد باندې ډیره مثبت تاثیر وکړي، ځکه چې بارانونه واورې چې وورېږي حاصلات زیاتېږي، دې سره او اوبه ورسره زیاتېږي، ډېر مثبت تاثیر پرې کولی شي.
که په هیواد کې روانو ورښتونو ته ډیری خلک خوشحاله دي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې که ټول کال واورې او بارانونه ورېږي خو د سیلابي اوبو نه مهارېدل به دوی ته چندان ګټه ونه رسوي. دوی وایي دلته چې واورې او بارانونه کېږي نو اوبه یې هسې بهیږي، نه د اوبو ډیمونه لري او نه هم د هغې کنټرول.
اوس به هم ورشو پېښور ته. هلته زموږ همکار شانواز له یو رباب جوړونکي سره غږېدلی دی. دا چې د پېښور د ډبګرۍ دغه رباب جوړونکی د رباب د جوړولو په اړه باندې څه وایي، څه چلول لري، په دې اړه پام وکړئ دغه جالب رپورټ ته.
دوه ویشت کلن احمد په ډبګرۍ کې خپل د ربابونو په دوکان کې لګیا دی. د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. حماد او د مشهور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پرېخه. نیکه بابا خو یې وفات شوی، خو حماد وای د تر د دولسم پورې سبق ویل دی، بیا یې د نیکانې د روزګار لپاره سبق پرېښودو.
چې سمپل رباب پی داسې هفته کې دوه جوړېږي او لرګی دي کې شاتوت لګي. دا سومم چې یخې علاقې دي، دا تیرا سواد چې چرته ووره شوي داغې علاقې لرګی دي کې کار کوي.
د لاندې علاقو لرګي کې څه فرق سی بیا؟
نو دا چې کوم لرګی د تورو والا ځای دوم هغې کې وینځم زیاتي، بل هغه لرګی پوخې صفایي دا مونږ هغه ځای نه راغواړو. مشین کې دا مونږ کټکو، زموږ مشین دی هلته کټکو، بیا دلته چې کم دی نو فینشنګ هلته وکړو، بیا دلته راوړو.
تقریبا داسې د پنځل زر روپو پورې دا به
سمپل رباب به درته جوړ کړو. ښه رباب پرې
نرموالی پکې ډېرې که نه ده، ځینې ربابونه هغلته اسماس یو رباب دی چې زه غوږومه جزی 15 منټه وو غوږ زما د ګوتې د سکی چې کم دی داګه کی زین زین وخت دی باندې پولې مرخ کاره کی
رباب صرف جوړول خو نه دی کې بیلانس هم د دې ضروری چې بیلانس د دې ټیک وي نو ول رباب غږیږي
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپی هیوادونو ته هم لیکل کیږي دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي ځکه حقی کی آواز د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږیدای شي
دوله نه زیاتره د ډاکټر زرازی اغیم شو کې د دې شي جنکه زیاتره اصل کې هغه چې د زیاتره سیمپل رباب خوخي هغه بیګینر لپاره یوز کوي کنه نو وخت سره چې هغه بیا ځکه بیا نور نور ربابونه بیا خلی بیا هاف ډیکوریشن بیا خراباب شو کوي
حماد بچی در باب ټټو سوان کو بیا به ور لغوګونه او یا چابیان هم تا وکړي او په وګتو به تارونه هم وغغول ځکه د دې پوینه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي د دې لپاره د پیمانې کومه اعلان شته دي
زیربم کټه دا مین تارونه دي ته خرول وي دا بر پاس ټټو ورته وي
یو دا هغه ته موي
یو او یو دته وي دام برج دی دام برج دی دا دا پاس برج دی او دا دا خطه برج دی
برج باندې پول
او مطلب پول شانتی دی کنه
تور نه پوچتی بس
حماد وای نیک بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرایډ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شو د ته خود ایوارډ کال نو یاد خود د دکان په مغربي دیوالې د نیکه بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم کې چې غلام اساق خان د حماد نیکه بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دوړل لاسونه ورکړی دي لګولې وو
ازادي رادیو ته غواګی هست اوس به یوې مفصلې مرکې ته تاسو پام راوړم دا مفصله مرکز موږ همکاري ملالی بشیر له امریکایي لیکوال او پروفیسور کریستین فیر سره کړی دا د مرکې په منځ کې به تاسو واورئ چې د افغانستان او نړۍ اړیکې اوس څه ډول دي ځکه چې 2021 کال کې د اگست په میاشت طالبان په افغانستان باندې واکمن شول دا مرکه په ګډه اورو
کریستین فیر ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي د 2021 کال پر مهال د افغانستان او نړۍ اړیکې څه ډول ارزوي
هغه هیوادونه چې له افغانستان سره یو ځای په افغانستان کې دیموکراسي رامنځته کړه افغانستان ته شا وړوله دی وی امریکایي په توګه زه د غوسې څرګندولو لپاره هیڅ الفاظ نه لرم چې څه ډول موږ خپل افغان متحدان یوازې پریښودل او دا هیواد مو پاکستانیانو ته په لاس ورکړ د امریکا غوندې برېټانیا هم ورته کار وکړ زما فکر ته ډېر هیوادونه نه راځي چې د افغانستان په مورد یې سم اقدام کړی وي اوس چې افغانستان د طالبانو په لاس کې دی او د سخت زمي پر مهال افغانان له لوګې سره لاس او ګریوان دي نړیواله ټولنه حیرانه پاتې ده چې څه وکړي یوې خواته د افغانستان پیسې کنګل شوی او زه فکر کوم هیڅ څوک په دې باور نه لري چې دغه پیسو د خوسي کېدو په صورت کې به طالبان دا پیسې پر عادي افغانانو ولګوي یا بل هغه سره د زمي له سختیو د نجات لپاره مرسته وکړي بلکې دا سرچینه به په خپل نظامی چارو مصرف کړي په دې معنی چې طالبانو هیڅ کله د حکومت ولی ورتیا نه درلوده او نه هم له حکومت ولی سره لیوالتیا لري خو کناړيواله ټولنه دا پیسې راخوسی نه کړي افغانان به مړسي نو د دې وضعیت لپاره هیڅ حل نشته
ملګرو ملتونو ویلي چې طالبان باید د بشري حقوقو درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي ستاس په نظر نړیواله ټولنه باید په دې حالت کې څه وکړي چې افغانان له لوږې مړنه سیله کتاس چې یادونه وکړه
نړیواله ټولنه پر طالبانو برلاسی نه لري او زما په فکر ستونزه همدا ده طالبان د نړیوالو پر رسمیت پیژندنې ته اړتیا نه لري زه له خپلو افغان ملګرو پوښتنه کوم چې نړیواله ټولنه څه کولای سي د طالبانو پر ضد جګړه خو بریالی نه سوه دلته تر ټولو لوی ستونزه د پاکستان رول دی نړیواله ټولنه د طالبانو په ځپنه کې ځکه پاتې راغله چې د پاکستان د غم خوړلو لپاره هیڅ کله یو استراتیجی ندرلوده. زما په نظر له طالبانو او هغوی د متحدانو حقانی شبکې سره د هر ډول مرستې او ملاتړ په خاطر پاکستان ته سزا ورنکړل شوه. که سپینه خبره وکړم، زه د داعش او طالبانو هغه دښمني نه وینم چې بل هر څوک یې لیدل غواړي، ځکه چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د داعش د ودې لپاره هم هڅې کړي. داعش چې هر څه کوي ګټه یې طالبانو ته رسیږي. د پاکستان پالیسی دا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان د مسلې د مدیریت لپاره یو ځل بیا پاکستان ته مخ واړوي، چې دا بیا هم له تاریخ او تجربې په زده کړه کې پاتې راتلل دي. خو زه دا نه وینم چې نړیواله ټولنه پر هغه چا فشار راوړي چیرته چې اړتیا ده، او هغه پاکستان دی. پرته له دې نړیواله ټولنه پر طالبانو هیڅ برلاسی نه لري چې هغوی هغه کارونه وکړي چې خلک یې غواړي.
پاکستان خو تر اوسه طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي، نو آیا دا په دې معنی نه ده چې پاکستان دا ځل د طالبانو هغومره تر شا نه دی ولاړ لکه په نوې ملسیزه کې چې و؟
دا یوازې یو سیاست دی. پاکستان له خپلې تیرې تجربې زده کړه وکړه. کله چې تیر ځل طالبان په رسمیت وپیژندل او بیا یې وویل چې دوی د طالبانو ملاتړ نه کوي، هیڅ چا ورباندې باور نه کاوه. پر پنجشیر تر حملې لږ مخکې د ISI مشر افغانستان ته ولاړ. په دې هر څه کې د پاکستان رول روښانه دی چې څومره پاکستاني چارواکو په افغانستان کې له خپلو طالب سیالانو سره کتلي. د افغانستان په اړه یې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرنس کوربتوب هم په دې خاطر وکړ چې وښیي پاکستان اصلا یو قرباني دی، په داسې حال کې چې عامل دی.
نو آیا دا د پاکستان په ګټه نه ده چې نړۍ ته ووایي دوی پر طالبانو نفوذ لري او نړیوال د پاکستان له لارې له طالبانو سره مسایل حل کړي؟
پاکستان به پرته له هغې هم له نړیوالو پیسې ترلاسه کړي. که امریکا له پاکستان سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې متحد پاتې سي، چې زما په اند دا کار به وسي، پاکستان به بیا هم پیسې ترلاسه کړي. په ورته وخت کې به ډیپلوماتیک ډګر کې هم نه رالویږي چې واقعي طالبان یې لاس پوڅي نه دي.
طالبانو په افغانستان کې واکمنی ترلاسه کړې ده، خو سیاسي دفتر یې تر اوسه په قطر کې دی. دا دفتر ولې تر اوسه په یو بهرني هیواد کې فعال دی؟
قطریان په دې پروژه کې خپله برخه لري. په زړه پورې دا ده چې په دې مورد کې قطریانو د سعودي عربستان ځای نیولی دی، او پرته له شکه سعودي او قطر د یو بل امنیتي مخالفین دي. قطریانو په دې برخه کې پانګونه کړې، او که طالبان په رسمیت وپیژندل سي د دوی لپاره ښه دی، خو دوی ورته اړتیا نه لري.
که د روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان خبره وکړو، آیا ستاسو په فکر له طالبانو سره د امریکا د خبرو په اړه دا هیوادونه په یوه خوله وو؟
ګڼو هیوادونو باور نه درلود چې امریکا به له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. زما په فکر هیڅ چا تمه نه درلوده چې امریکا به ووزي. هند له امریکا سره ډېر له نږدې کار کاوه، نو هغوی به خبر وو. خو زما په نظر هیڅ چا دا تمه نه درلوده. هغه مهال چې جو بایډن د زلمی خلیلزاد ماموریت ته دوام ورکړ، همدا تر ټولو مهمه نښه وه چې بایډن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ستلو پاړه د ټرمپ پالیسی عملی کول غواړي. خو زه فکر کوم خلکو باور نه کوي چې امریکا به واقعا دا کار وکړي.
But I don't think others really thought that the US was going to follow through with it.
زلمی خلیلزاد ویلی کله چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی له افغانستان ولاړ، له طالبانو سره د اخیری غړی توافق خراب سو. که غنی پاته سوی وای، آیا وضعیت به بیل وو؟
I don't agree with that.
زه لدی خبرې سره موافق نه یم. دلته یو شمیر تشکیلاتي ستونزې دي. افغان پوځ ځکه مات سو چې د جګړې په ډګر کې ټول ملاتړ امریکایانو کاوه. امریکایانو هوایي ملاتړ کاوه. امریکایانو د ټپیانو د ایستلو په برخه کې مرسته کوله. امریکایي قراردادیانو د افغان تجهیزاتو او وسلو د ترمیم کار کاوه. او په ورته وخت کې افغان پوځ ته هر ورځ بې پایښت مرګزو بلا وخته. که د پاکستان پالیسي عملي نه وای، د وضعیت دوام نه سو کولای. د دې لپاره چې د افغانستان وضعیت تغییر کړای وای، د پاکستان پالیسۍ ته باید د پای ټکی ایښودل سوای وای.
This was not going to be sustainable.
د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې ویلي چې طالبانو په کندهار، هلمند، غزنی او کندوز ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي په نقشه کړی دي. طالبان بیا وایي ځینې افغانان شخصي دښمنۍ لري. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تروریزم پر وړاندې د امریکا د جګړې متحدانو نړیوال څه ډول کولای سي چې اوس مهال د هغوی امنیت تضمین کړي.
I mean, many of us that have been trying to help Afghans escape
امریکایان چې غوښتل یې د افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي اوس ورته ډېره سخته سوې ده، او دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لاسه. یوې خواته طالبان په هدفي وزنو کې لاس لري، او بلې خواته کله چې هڅې سوي چې له خطر سره مخامخ افغانان وایستل سي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خنډ جوړ کړی. کله چې یو شمېر افغانان له افغانستان نه پاکستان ته وایستل شول، په پاکستان کې د امریکا سفارت یا ویزې نه ورکوي او یا هم ردوي. دا هیڅ شخصي یا قومي دښمني نه ده، دا هدفي حملی دي. هر څوک خبر دي، او زه تر هر چا مخکې خپل حکومت ملامت کړم چې له خطر سره مخامخ افغانان یې خوندي ځای ته نه دي انتقال کړي.
ل امریکای خبریال کریستین فیر سره مو د افغانستان په اوسنیو وضعیت او همدارنګ اړیکو باندې بشپړه مرکه واوریدله. په همدې سره رسیږو د پروګرام نیمایي ته. لومړی به لنډ خبرونه له اجمل آند وورو، تر هغه وروسته د سپورت نړۍ خبرونه، او بیا په ټوله نیمایي کې ګڼه برخه د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړې ده.
طالب چارواکي وایي هلمند، کندهار او روزګان ولایتونو کې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستندویه ډلې استولې دي. دې ولایتونو کې د وروستیو سختو ورښتونو وروسته زیان اړوونکي سیلابونه راوتلي وو. د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي ولفت حشمی په یو ترافیکی پیښه کې مړ شوی. د لغمان د والی ویان صلاح الدین زاهد نن ازادې رډیو ته وویل چې مولوي ولفت تیره شپه شاوخوا 12 بجې د مرکز محترلام اړوند قرارګاه سیمه کې په یو ترافیکی پیښه کې مړ شو او څلور ساعتونکو کې ټپیان شو. د دې پیښې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي شریکانو پر اوکراین د روسیې د احتمالي تیری په صورت کې د سترو عواقبو خبرداري زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک ته په واشنگټن کې هرکلی وویل. دا دواړو په لیدنه کې مهمه مسله له روسیې سره راتلونکي خبرې وي. او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن ویل هغه توغندې چې ورځ مخکې آزمویل شوې لږ تیز و او آزموینې وخوده چې هغه د دې وړتیا لري چې پورته یا ښکته شي او یا نور مانورونه ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه آزموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه ده، او هغه د شمالي کوریا ګوندیانو او نړیوالې ټولنې ته یو ګواښ دی.
د افغانستان کرکټ بورډ په 2022 میلادي کال کې د کرکټ څو کورنی تورنمنټونه ترسره کوي. د کرکټ بورډ ادارې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې په 2022 میلادي کال کې به د وزیر محمد اکبر خان دویمه او لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ، د زونونو په کچا له 14 کلونو کم عمره لوبغاړو ترمنځ سیالۍ، ملي شل اوریزه جام سیالۍ، د زونونو په کچا درې ورځنۍ سیالۍ، د جون او جولای په میاشتو کې د شپږیزه کرکټ لیګ، د احمدشاهي ابدالي فرست کلاس سیالۍ، او د معلولیت لرونکو لوبغاړو د 15 زونونو ترمنځ په کونړ ولایت کې د کرکټ سیالۍ هغه ټورنمنټونه دي چې په دې کال کې به ترسره شي. د 2022 میلادي کال وروستۍ سیالۍ د غازی امان الله خان تر نامه لاندې د کورنۍ کرکټ ستره یو ورځنۍ سیالۍ ده. د کرکټ بورډ ادارې په وینا دغه سیالۍ د کرکټ په ډګر کې غوره څیرو د پیژندلو په هدف ترسره کیږي، چې پکې به د ملي ټیم د لوبغاړو سربیره د ولایتي لوبډلو لوبغاړي هم برخه واخلي. کرکټ بورډ د کرکټ په ډګر کې د غوره څیرو د پیژندلو او د غراس په ملي ټیم کې د هغوی د ځای په ځای کېدو په برخه کې د تیرو کلونو ټورنمنټونه ګټور بولي. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره فوټسال ملي ټیم د آسیا مرکز په نوم آسیایي لوبو ته چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ټاکل شوی د آسیا مرکز د 2022 کال جام سیالیو لپاره له 19 کلونو کم عمره فوټسال ملي لوبډله خپل تمرینونه په کابل کې ترسره کړي. د آسیا مرکز جام د فوټسال سیالۍ د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغزستان له 19 کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډلې د لوبي ډګر ته ځي. او د ټینس په ډګر کې د نارینو په برخه کې د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړي نواک جاکویچ د استرالیا په اوپن سیالیو کې له ګډون څخه بې برخې شو. جاکویچ د چهارشنبې په ورځ استرالیا ته لاړ ترڅو د ټینس په اوپن سیالیو کې په برخه اخیستو سره له خپلې اتلولۍ دفاع وکړي، خو د هغه په ویزې کې د ستونزو له امله استرالیا ده ته اجازه ورنه کړه چې د ملبورن ښار ته دننه شي. جاکویچ نه ځله د استرالیا د ټینس اوپن سیالیو اتلولۍ ګټلې. د روغتیایي ادارو له لورې د ورکړ شوي جواز له مخې د کووید 19 ضد واکسین له کولو پرته په دغو سیالیو کې د ګډون اجازه ترلاسه کړې وه، او د ده دې کار په استرالیا کې ګڼ غبرګون نه راپارولي. دا په داسې حال کې دی چې د استرالیا په اوپن سیالیو کې ډېری ګډون کوونکو لوبغاړو د کورونا ضد واکسین کړی او یې د معافیت معتبر سند وړاندې کړی، خو جوکوویچ تر اوسه داسې کوم سند رسنیو ته نه دی ښودلی. ټاکل شوی د روان کال د استرالیا ټینس اوپن سیالۍ د جنوري میاشتې په 12 د میلبورن په ښار کې پیل شي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شذ خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شذ سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي، د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو، او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. مخکې تر دې چې طالبان د افغانستان واک په لاس کې واخلي، په افغانستان کې د هنر په ډګر کې لږ څه پرمختګونه سوي وو. نارینه او ښځو د تیاتر او موډلینګ په برخه کې کار کاوه. د دې برخې پر اهمیت او په دې اړه چې دې برخې ولې باید دوام کړی وای، له سینماګری دل افروز زیرک او د لورا برایت شرکت له رئیس مرزیه راحت فیضی سره خبرې کوو. مرزیه راحت فیضی له موږ سره وصل شوې ده، د لورا برایت شرکت رئیس. مرزیه جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
سلام، وخت مو بخیر، او ټول درنو اوریدونکو ته هم سلامونه او نیک هیله ورامې کوم.
مرزیه جانې، نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي، د تیاتر او موډلینګ په برخه کې یو څه کارونه سوي وو. دغه برخه ستاسو په نظر باندې څه اهمیت لري، او په سالمو ټولنو کې دې برخې ته څومره کار سوي دی؟
به هم ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې ټولو ته روښانه ده، کله چې د یو هیواد اما فرهنګ، رسم رواج، کلتور، هر څه خلکو ته یا نړیوالو ته وړاندې کیږي، ضرورت همدغه هنري برخو ته ده چې همدې لارې نیمو کولای سو نړیوالو ته وښیو. خوشبختانه په دغه وروستیو کلونو کې په دې برخو کې کارونه ډیر زیات روان وو، او ډیر زیات مهم رول یې درلوده. ولی په ډېرې بدبختۍ سره چې په دغه دریو یا څلورو میاشتو کې دغه وضعیت بېرته هغه پخواني حالت ته راوګرځېده چې اما د افغانستان واقعی چیره یا واقعی فرهنگی چې موږ باید نړیوالو ته کودلی وای، او په دې برخه کې موږ لاسته راوړنې پرمختګونه هر څه درلودل، د یو ځل بیا شاتګ درلوده، او بالاخره به امغه پخوانی وضعیت ته بهتر راوګرځېدو. اهمیت ډیر زیات ده، ځکه موږ کله چې غواړو چې د خپل هیواد د فرهنگ، رسم رواج د هر څه نړیوالو ته ښکاره کړو چې څومره مثبت کارونه مو کوو، څومره هیله بخونکي ژوند د افغانانو ترمنځ ده، نو خامخا ضرورت همدغه ده چې باید په دې برخه ډیر زیات کار سوی وای. ولی بدبختانه چې په دغه وروستیو کې په دې باندې ډیر زیات منفي تاثیرات درلودل، چې دغه برخه چې دومره زحمتونه ور باندې ایستل سوي وو، کار ور باندې سوی وو، د هر څه موږ له لاسه ورکړل.
دل افروز زیرک هم لمر سره د تلیفون لاره وصل سوی ده. دل افروز جانې، ډیره مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
مننه ډیره زیاته، قربانم شما. تاسو قدرمنو خوګو همکارانو ته او ځینکو ته د دل سره سلامونه او نیکیل وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسې آباد.
دل افروز جانې، که پر دې موضوع باندې یو څو خبرې وکړي چې د هنر او تیاتر برخه ولې مهمه ده په یو داس ټولنه کې چې پرمختګ یې کړی وي او سالم وي او خلک آرام وي.
هنر، تیاتر، تمثیل دا هغه برخې دي د ټولنې آینه ده. هر سړی ځان پکې ګوري، نو څه وخت یې تمثیل کېږي یا یو څه شی ښودل کېږي د پردې پر مخ، دا په دې معنا چې هر څوک کې خپل هغه مثبت او منفي ټکي وګوري. نو دا د یو ټولنې د پرمختګ لپاره، دا د دې لپاره چې هغه ټولنه خیرازه شي، هغه ټولنه کې بدبختیان له منځه لاړ شي، هغه ټولنه کې هغه منفي ټکي سي دي، که په کلتور برخه کې ده، که په فرهنګ برخه کې ده، که په مذهب کې لنانه خلک ناوړه ګټه اخلي، نو دغه ټول خلکو ته ورښيي چې دغه سمه لاره ده او دغه خرابه لاره ده. نو تیاتر په دې خاطر باندې ډیر زیات مهم ده، ځکه چې هغه یو آینه ده، هغه داسې یو آینه ده چې هر سړی په کې ځان ګوري. هر وخت چې مونږ یو ننداره کړو نو مونږ هغه خپل ځان هلته ګورو چې مونږ دلته په کوم هغه کې یو، په کوم سټیج کې یو، آیا دغه مثبته خوا ما ځان باندې تدبیر کړی ده که دا منفي خوا یې. نو تیاتر دا که ډرامه ده، که فلم ده، که د پخپله دغه میډیا ټوله، دا هغه څه دي چې د ټولنې پرمختګ کې یعنی سل په سلو کې لاس لري، د ټولنې پرمختګ ته د خلک راکاږي، حالات د بدلون لپاره چې خپل دغه ټولنې ټول حالات د بدلون لپاره لکه دا دلته پکې کار کیږي. خو بدبختانه چې زمونږ په هېواد کې نه له پخوا دې ته کار شوی ده، اوس خو لا د سیمې په سفر باندې ولاړ ده. د پخوانه هنرمند ته زمونږ په ټولنه کې لکه ډېر څه ووایم نو په سپکه سترګه کتل کېږي. مونږ هېڅکله خپل هنرمند ته ارزښت ورنکړ، هېڅکله هغه ته په ښه سترګه ونه کتلې، هنر ته په قدر ورنکړ. همدغه علت ده چې مونږ ورځ تر بلې په شا روان یو. مونږ هغه پخواني کلتورونه، هغه پخوانۍ خبرې، هغه خبرې چې مثلا هغه دین کې شته، نه مذهب کې شته، نه کلتور کې شته، نه هغه څه دي چې دغه ټولنه پرې باندې راتلونکي پرمختګ کولی شي. خلک پر مخ روان دي، مونږ پر شا روان یو. تل خلک یو قدم مخکې ځي، مونږ یو قدم شاته ځو. همدغه داسې مونږ پیړۍ پیړۍ له نورو نړیوالو نه مونږ شاته پاتې یو. دا د کمپیوټر اثر وګوره، دا د انټرنیټ اثر وګوره، په دې کې هم مونږ ډېر وروسته پاتې یو. زموږ خوښېږي چې بل څوک وګورو، له بل چانه خوند واخلو، خو که چېرته خپله خور مور ورور په دغه فیلډ کې کار وکړي نو هغه بیا مونږ ته سپک ښکاري، هغه مونږ ته بیا ناروا کار ښکاري، هغه مونږ ته بد ښکاري. نو زموږ ټولنه تل دغه ډول بدبختیو سره مخ ده. همدغه علت ده چې مونږ اس کله په ایس برخه کې ونه شو کولای چې یو یو مثبت رول ولوبو، نړیوال ته ورخاره کو. سربیره په دې شافانان ډیر ښه استعداد لرونکي دي، ډیر ښه لکه کډرونه مونږ لرو، خو بدبختانه دغه دغه د ټولنې دغه منفي اثرات چې دا د هنر په واسطه باندې بدلېدلی شي. څوک دې ته ارزښت نه ورکوي، هنر ته ارزښت نه ورکوي چې وشي کولی دغه منفي اثرات په دې ټولنې باندې پرېږدي. په دې ټولنه کې چې کوم بدبختیانې دي، دغه د هنر له لارې، دغه د تمثیل له لارې، دغه د تیاتر له لارې او دغه د میډیا له لارې دې ته د پای ټکی کېږي او دې کې مثبت بدلون رامنځته کېږي.
مننه دل افروز جان، تاسو د خپل کار په اړه کوم څه وایاست چې تاسو د خپل تجربه پر مهال باندې تاسو په نظر کومې لاستراوړنې وچ په دې ډګر کې تاسو ترلودي؟
ما خو په لومړي سر کې ډیر زیات کوښښ کوم چې په دې برخه کې ډیر زیات کار وکوم او ډیر زیات پرمختګ وکوم، ځکه چې ما ته د ټولنې دغه برخه نیمګړې ښکارېدل او ما ولې چې راځه په دې برخه کې به زه کار وکوم. خو بیا چې مې وروسته ولیدل، لکه ما په یو فلم جوړ کړی و مونږه د بدمرغه په نامه باندې، هلته یو پښتانه پیدا نسله، پښتانی اصلا نه ویسي کار وکړي. هغې فلم کې ما خپله کار وکړو، نه دې په ځای چې زه په ټولنه کې وستایل شم. ټولنې ډېر زیات په لومړي سر کې، البته ټولنه کې هم څو رقم خلک دي، ځینو خو ډېر زیات تشویق کړل ما او ځینو ډېر زیات یې ترغیب کړم. کورنۍ ته مې سپکې سپورې کولې ډېرې په دې رقم. نو بیا ما ونش کوله چې بیا دوباره زه فلم ته راشم یا د فلم نړۍ ته راشم یا زه په دې وخت کار وکړم. تر ویره په دې چې ما په راډیوي ډرامو کې ډېر زیات کار کړی ده، ما په تیاتر کې کړی، سټیج ډرامو کې مې رول لوبوله ده. خو د دې تر څنګه مې بیا مستند فلمونو کې زده کړې کړي، مستند فلمونه مې جوړ کړي دي د بنګلیوال ترور په ژوند باندې، لکه بنګلیوانانو په ژوند ډېرې عجیب و غریبې خبرې خلکو کولې. په دې اړه مې فلم جوړ کړی ده، تنکی هیلې په نامه مې فلم جوړ کړی ده چې یو څومره څه ډول دغه د ستونزې د ژوند غالي او کوچنی ژورنالیست په نامه فلم جوړ کړی ده. دا هغه مستند فلمونه دي چې ما جوړ کړل، خو بیا هم نه دي ټولنې له خوا نه د تشویق سم او نه هم د دولت کومه پاملرنه ورته وکړله. دا ما په خپل شخصي پیسو باندې وکړل، نو لدینا اضافه زما غ توان نه و چې ما په دې برخه کې کار کړی وای، ځکه خو موږ هم دغه مشواره خلک یو مجبور شو بل ځکه یو کار وکړو. میډیا په برخه کې ما کار کوم، نو وخت مې پیدا نه کړ، یعنی د سی او چاره سره مې نو کړې یوازې مې هم دغه برخه کې کار کړی و دې تم پر لکه پرمختګ مو کړی وای.
بیرته تاسو ته راځم، یو پښتنه به د مرزی جان څخه وکړم. مرزی جان، تاسو د دلفروز جان خبرې واوریدلې، دی ویل چې تیاتر او ادب د یوې ټولنې آینه ده او د شګړې او بدی په اړه باندې و ټولنې ته وایي. تاسو ویل چې هنر او مودلینګ، تیاتر او ادب دا برخه خلکو ته د خپل کلتور د وړاندې کولو یو وسیله ده. دغه برخه باید ولې پاتې شوی وای په افغانستان کې؟ ولې باید رشد کړی وای، پرمختګ کړی وای؟
تاسو معلومه ده چې افغانستان په نړۍ کې په کوم نمونه باندې یادېدل او څه ډول ستونزو سره مخامخ و. ضرورت دغه و چې باید نړیوالو ته د افغانستان واقعي څېره ښودل شوی وای. د افغانستان ډېر ښایسته رسم رواج لري، ډېر ښایسته خلک لري او مختلف فرهنګونه لري. په بېلابېلو سیمو کې بېلابېلو ځایونو کې له افغانستان یو بد تصویر نړیوالو ته ورکړل شوی و، که هغه د نشه یي توکو په برخه کې ده، که هغه دا چې د زده کړو په برخه کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، دا چې د تیاتر او سینما او موسیقي او د هر څه په مواردو کې، ځکه دلته یو عجیب او غریب حکومتونه جوړ شوي دي چې همیشه فقط کې ظلم او وحشت او د خلکو ویرول و. نو بالاخره موږ داسې یو وضعیت ته رسیدلو چې یو نسبي ښه فضا ورته جوړه شوې وه، او له افغانستانه داسې د افغانستان واقعیتونه څه شی دي، تاریخ یې څه ده، او څه ښه رسم رواج او څومره ښه خلک لري. ضرورت دغه و چې باید د هر څه دوام کړی وای ترڅو دغه د افغانستان واقعي او مثبت اثر نړیوالو ته کودل شوی وای. تاسو ته معلومه ده چې دا برخه چې یو ځل بیا زیانمنه شوه تقریبا له منځه تللې ده، لکه پخوا غوندې نه ده. خامخا دا یو ځل بیا د افغانستان یو وحشتناکه څېره خلکو ته معرفي کوي. نو بهتره دغه وه، او اوس هم ډېر زیات فرصت شته، وخت شته، وخت ډېر زیات نه ده تیر سوی، هر څه له منځه نه دي تللي. که اوسنۍ حاکمه اداره هم وکولی سي چې دغه فرهنګ ته وده ورکړي، زمینه یې ورته مساعده کړي او د دوی مخه ونه نیسي، زه مطمئنه یم لکه پخوا به دموږ کارونه دوام وکړي، او هغه څه چې د افغانستان د خلکو رسم رواج یا فرهنګ ده یا کوم مثبت اړخونه چې لري، دا کولای شو په یو ښه شکل باندې نړیوالو ته وړاندې کړو. نو دې لپاره موږ همکاري له اوسنۍ ادارې سره، په دې شرط چې دوی هم همکار وي، ښځې ومني، فرهنګي برخې دوی ته د منلو وړ وي، تیاتر، موسیقي، دا هر څه. نو بالاخره کولای شو هغه پخوانۍ څېره چې موږ ور باندې کوششونه کول چې باید نړیوالو ته وښیو، هغه ته همیشه دوام ورکړو.
د لفروز جان، تاسو د مرزی جان خبرې واورېدلې، د هنر د ډګر کارکونکي چې هنرمندان او په تیاتر کې کار کاوه، د ادب او د کلتور په برخه کې کار کاوه، دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي په دې څو میاشتو کې؟
یواز خو دغه څو موسمي دي، زه به له بره شروع کوم. ما مخکې درته ویلی چې په پخواني دولت کې هم دغه برخې ته هېڅ پاملرنه لکه څنګه چې لازمه وه نه ده شوې. زموږ اعتران غریبانان به بس در په دره ګرځېدل د 500 روپیو لپاره. موږ تل هر کار چې کوو د روزي د لاسته راوړلو لپاره یې کوو، چې په هغې باندې موږ روزي لاسته راوړو. هېڅوک دغه کار له شوقه نه کوي، دا باید له شوقه وسي. دا هغه څه دي چې دا باید د زړه له تله وسي، ورسره مینه ولرو له خپل کار سره، او همدې ته کار وي. ومن دیس کنام دی تکار نه وای، یو بدبختی اوسنه وسو هر سی سی وی بس خو باندې راټوله ده. زمونږ الان سی اسلام کې هغه وخت چې خزم مثلا یا ځندې خته د لنجو اسلام دی ته رشد ورک، هغه وخت چې زاران لري، مونږ هغه وخت مونږ پرستاران لري، هغه وخت مونږ خون کې لري، هغه وخت مونږ بلا بلا برخه کې خزې لري. اوس د بخښنه چې په اوسنۍ دولت کې زمونږ خزې کور ناسي دي، په ایس برخه کې د خزې نوم ټول ته هار ده، د خزې نوم ټول ته ننګ ده. زه نه پوهېږم چې ولې آیا دوی د خپلې افغانې خور په اخلاقو باندې دوی باوري دي، ولې په نورې نړۍ کې ښځه کار کوي چې افغانه خورې کار نشي کولی، کومه برخه کې نشي کولی، په هره برخه کې کار کولی شي. ما صحت کې ته لیدلي دي ښځې له سرونه لکه پیاوړي دي په هره برخه کې. زه په خپله په پوهنتون کې وم، زه اول نمره د صنف کوم، دغسې زرګونه زموږ تاسې څه کال د کانکور لکه اول نمره ښځه د جنۍ ده. نو هر وخت منګه خزه ته په سپکه سترګه ګوره، هر وخت خزه ته وایي چې دا دانش کوله دانش کوله. نو راځم دې برخې ته چې د تیاتر برخه دغه بیل خزه نه نیمګړې ده. یو سړی نشي کولای چې هغه تیاتر یا مثلا تمثیل په برخه کې کار وکړي چې هلته خزه نه وي. نو دوی خو په خزه باندې پابندي کړې ده اچولې ده. نو دوی بیا څنګه به وکولی شي چې دې برخه کې کار وکړي؟ خو زما په نظر باندې دې برخې ته کار کول به له ټولنې له دنیا سره نړیوالو سره افغانستان سیال کړي، نړیوالو ته به دا ور چې افغانان هم کولای شي چې په خپل ژوند کې بدلون راولي. او ګوري، ما یو فلم د بدمرغه باندې جوړ کړی و. بدمرغه فلم داسې و چې په بدو کې نجلۍ ورکوله، خو په هغه منطقه کې بالکل هغه د بدو ورکول بیخي له منځه لاړل. بیخي هغه ځای کې، یعنی په افغانستان په سطحه باندې چې زه ګورم، ما ډېرو ځای کې بیا سرچ وکړو، هغه بدمرغه له منځه لاړه اوس. یعنی هغه بدمرغتوب چې دوی په بدو کې نجونې ورکولې، یو فلم و، هغه ډېر یو کوچنی فلم و، د شلو دقو فلم و. نو که چېرته موږ په دغو برخو کې منفي اړخونو ته موږ کار وکړو، نو هغه به په مثبت باندې موږ واړو، تل به موږ په ټولنه کې به تل مثبت کارونه وکړو. تیاتر لکه بیا هم د ترانس د ټولنه آینه د وسنی دولت څخه دا غواړم چې دا برخه پیاوړي کړي دې ته کار وکړي د هدا اقل منګه کولای شي د خپل اسلام د خپل د مسلمانانو دا نړیوالو تورخ چې په اسلام کې دغه مثبت کارونه هم شته لکه څنګه چې خلقو له اسلام نه یو اوس بابا جوړ کړی ده اسلام ګوري باباو نه ده اسلام نوي اثر سره برابر یو قانون ده یو آئین ده چې مونږ کولای شو په دې باندې ډېر ښه پرمختګ وکړو ډېر ښه ژوند وکړو ډېر ښه ژوند ځانته برابر کړو مونږ د قرآن کریم هغه برخه مثلا ته نه ګورو چې په هغې کې پرمختګ ده په هغې کې دا ده چې ښځه او نارینه باید چې که په چین چین وي زده کړې وکړي هغه زده کړې هغه کړي نه دي قید کړي نه دي چې په کومه برخه کې زده کړې وکړي یعنی په هره برخه کې زده کړې وکړي د ټولنې د ښېرازۍ لپاره د ټولنې د پرمختګ لپاره د خپل ژوند د ښېرازۍ لپاره نو د انسان لپاره دا پکار ده چې د خپل ځان یا د خپلې کورنۍ تر څنګ خپلې ټولنې ته هم پام وکړي او زما له دې دولت څخه بیا هم دا غوښتنه ده چې دغې برخې ته ډېره زیاته جدي پاملرنه وکړي که دوی غواړي چې مثبت بدلون په ټولنه کې راشي نو له دغې لارې نه راتلی شي په هره برخه کې له دغې لارې نه راتلی شي هغه وخت منفي تاثیرات یو چا ته ور په ګوته کړي نو طبیعي ده چې هغه مثبتو ته بیا فکر کوي.
دله فروز جانې تاسو د خپلو کارونو په اړه باندې وویل چې تاسو ډېر کارونه کړی دي په د هنر په برخه کې تاسو اوس څه کار کوئ آیا تاسو اوس په کور باندې ناست یاست که کومه بله وظیفه مو اخیستې ده؟
قربانم چې ما ښځه خو دغه یو لس میاشتې یا یو کال اوسو چې زه بالکل دې ټولو برخو نه بې برخې یم زما لور لیکیمیا ده زه دلته په پاکستان په روغتونونو کې در په در خاورې په سر ګرځم بس ډېر زیات بد حالت کې یم نه دنده شته نه کار شته نه روزګار شته هر څه رانه پاتې شول نه چا راته پاملرنه وکړه ډېر محدود شمېر دوستانو پاملرنه وکړله ګرچې ما ډېرو ته په دې برخه کې خپل چا خبره زولۍ وغوړوله خو هېچا هم داسې خاص پاملرنه ونه کړه پر صورت زما لور په خیر سره خاصله زه له دغو بدبختیو نه خلاصه شم زه به بیا هم کوشش کوم چې زه خپل ټولنې ته خدمت وکړم که په هر ځای کې وي که په هرې لارې نه وي مونږ به دغه ټولنه یوازې نه پرېږدو مونږ به ورته کار کوو ځکه چې په دې ټولنه کې په مونږ باندې مصرف شوی ده مونږ د دغې ټولنې حق خوړلی دی مونږ د دغو خوار غریب ملت په پیسو باندې یا د دوی په حق باندې زده کړې کړي دي په دې ټولنه کې نو دا به کول خیره خو اوس فعلا خو زه بېخي وزګاره یم هېڅ کار نه لرم او په دغو بدبختیو باندې سره
تاسو مخکې د خپل لور یادونه وکړه اول خو موږ او ټول اوریدونکو د خواڅخه تاسو لور جانې ته دعا کوو چې خدای دې ښه صحت ورکړي او ژر دې جوړ شي که تاسو په دې برخه کې خبري وکړي چې د تیاتر او سینما فلمونو جوړولو او همدارس د هنري کارونو په برخه کې لوړې زده کړې څومره مهمه دي.
ډېر زیات مننه خوري قربان هم زده کړې خو په هر برخه کې ډېر زیات لازمی ده خو بیا تجربه و دې علم مور ده کنه ما په خپل په دې برخه کې ذکر نه وکړي مګر زه له خپل تجربه نه ما عملی کارونه نه هغه شوق چې زه دغه ډګر سره لرم هغه مینه چې زه لرم نو که ذکر وکړي چې شوق سره ونه لري مینه ونه لري د زور ذکر بس کوي بیا په لاتون کې پکې کارونه شي کولای کار دی یعنی کولای نشي ورو پکې نو زه خو د زړه مینې نه چې دغه برخه سره زمينه لرم ما مینه درلودله نو ما په دې برخه کې کار کړی ده له دې ماشومتوب اور سره مینه لرم او پر اچونکي کې هم غواړم چې دې برخه کې زه کار وکړم زه خلکو ته خدمت وکړم او زه ترڅو یو بیلګه د دې برخې د ارزښت هم د مورنۍ ژبې زده کړې کېدې چې دې ځای کسان به هغه ځای کې چې د مورنۍ ژبې زده کړې یو سیمینار و تقریبا 8000 یا 3000 کسان هغه ځای کې راټول شوي وو نو د سټیج او ډراما وا د مورنۍ ژبې زده کړې په اړه دغه ډراما موږ ولو به ولاله کچا تر په بنا زو مې او شبوبله او بل ورکی کوچنی شاګرد مې ور سره نو تاسو باور کوئ چې دغه لزر کسان یا تر دې څخه زیات کسان ټول وژړل را سره ټول وژړل له هغه وسی په موږ وکولای شو چې لکه په مورنۍ ژبې زده کړه رایج کو او خلک لکه دې ته وه سو سی په مورنۍ ژبې زده کړه وکي او شاګردانو ته په مورنۍ ژبې زده کړه نو په افغانستان کې څه څه په کابل کې نو دا سګور یو ډرامي دومره رول درلوده نو تاسو باور کوئ چې فلمونه چې هغه بیا بیا خلک ګوري دا څومره رول لري یعنی په دې ټولنې په هغه کې په بدلون کې په مثبت بدلون کې مزمات خو اوسنی دولت څخه دا غوښتنه ده چې افغانستان یوازینی هیواد نه ده چې په هغه کې اسلام دین مذهب یا د اسلامي شریعت هغه ده ولیکي زه هی ودونه دي څنګه ټول مسلمانان دي یل مسلمانان اوتیږي هغه یل تم ژوند کوي هغه یل فلمونه جوړي هغه یل بلا بلا برخو کې پرمختګ په فکر کې دي چې په څه ډول کولای شي خپل ټولنه ته پرمختګ ورکړي نو دوی دغه چاړه دي نه د خزه پښتني راکاږي او نه د هنرمند پښتني راکاږي او نه د ممثل پښتني راکاږي دوی د ټولو ته وخت ورکړي زمينه دي ورته مساعده کوي هغه لارې دي ورته هواره کوي په اسلامي شریعت کې د څه ډول غواړي هغه ډول ورته زمينه مساعده کوي چې خلک کار وکړي خپل ټولنه نیمګړتیاوي او پګوته کې ټولنه ته زمونږ ټولنه لا اوس هم دې د استفادې د لزکرو نو استفادې دا هغه لکه د کتاب په ژبه نه پويږي خو هغه د تمثيل په ژبه پويږي هغوی ڈرامې ډېرې ښې اوري نن سبا د لفظ ځیرک له غږ سره د چیرې سره څو پرشنا نه دي خو ما د دې لپاره چې راډیو ډرامو کې کار کړی دی راډیوي هغه مې لوستې دي دا قصې مې لوستې دي خو په کلو باندو کې خلک ما پېژني نسبت له خاراتو نه ځکه چې هغوی په ژوند کې مثبت اغېز درلود هغوی ته یې خوند ورکو نو زموږ خلک لدی نارینه ډیر ښه ځکه کوي زه بیا هم د ټول تزما هیله دادې زما په شمول د ټول تزمینه مساعده کی څنګه غرا شو خپل ټولنې کې کار وکاو او لدغه لارې نه خپل ټولنې ته خدمت وکاو او بیا هم راځم چې د فریدی بیا چې اړینه دی په اړه بحث کې خپل ځکه ترڅنګ شوق مینا محبت یو کار سره ډیر زیات
مرزه جان تاسو د دل افروز جان خبرې باور دلې دوی په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې واستون زه خدا چې خلک دې برخه ته اهمیت نور کوي او دا خپل عوامل هم کې داس چې ولري لکه جګړه او ناوړه دودونه خلک د دې برخه په اهمیت نه پوهیږي اصلا بل دوی ته یادونه وکړه چې دولت دې برخه ته پام نه دی کړی مخکې هم دولت دومره مرسته نه وکړي د دې برخه سره چې باید هم هغومره رشد وکړي پرمختګ وکړي لکه باید چې کړی وای او بل خبره دوی دغه یادونه وکړه چې
بله
هغه پرمختګ چې نسبی سوی و هغه هم اوس تبې نه تللی دی هغه خلک چې په دې برخه کې کار کاوه تاسو به د دې خبرې سره موافق یاست که څنګه
او بالکل دغه یو واضح خبره موک د سې او ټولنه کې سم ده چې د افغانستان اسلامي ټولنه ده دلته ټول افغانان مسلمانان دي الحمدلله ولی همیشه وخت فرهنګ ته الاسلام سره د سیاو لیک دوی ورکوي ډیرای خلک البته ډیرای افغانان مخصوصا هغه کسان چې په کلیو کې او په ولسوالیو کې او په ډیرو لوی روزایونو کې اوسېږي او غوی مثلا نالوست دي دغه ارزښتونه غوی ته نه دي خودل شوی او غوی همیشه خپل اسلام سره په ټکر کې ابولي نو ځکه ډیرای وخت خپل خلک خان ګرځي یا مثلا تغییرات هیڅ کله دوی ته د منلو وړ نه وي مثلا کله چې یو خزه راځي ټولنې ترازی کار کوي دوی آقا هم په فرهنګي برخو کې دوی همیشه هر مسله چې را جوړه شوی ده په افغانستان کې یا هر برخه کې کار سوی متاسفانه آقا اسلام سره تړل کیږي او امر رقم چې میرمن ګلافروز ول ورته اشاره وکړه چې یو وحشتناک دین خلکو ته معرفي کوي اسلام دین ډیر خاصه دین د کغه واقعي ارخونو ته څوک لاړ سي اوس مثلا که امدغه تیاتر ته یا سینمایي برخو ته یا هم نور و فرهنګي برخو ته ډیره زیاته توجه سي وي نو مطمئنن هم د افغانستان د خلکو او رسم رواجونو او فرهنګ او هم دغه ترڅنګ د اسلام یو ډیره ښه چیره نړیوالو ته کېدای شوی چې وړاندې سي ولی متاسفانه دلته خلک هم غذهني آمادګي ورته نه لري یا تغییرات دوی ته د منلو وړ نه وي دا چې یو ښه کورنوزی مخصوصا په فرهنګي برخو کې وګړي کار کوي او وګړي ډیره په بد سترګو ورته ګوري دغه مسایل د دې لابل همیشه وقسوي دي چې یو ټولنه پرمختګونه کوي یا د ټولنه مهمه برخه چې هغه مېرمنې دی هغه پرمختګونه کوي اول کې زلوې مثال د خپل کور او کورنۍ ورکوم زما خور و کانکور آزموي نه ورکړه او دغه فرهنګي برخه ته کامیاب وسط صدا وای تال تلال سی د تیاتر په برخه کې خپل ذکر وکړي خپل لوړ ذکر وکړي ولې بدبختانه د همدغه محدودیتونو له امله نه کورنۍ ورته اجازه ورکړه نه هم خلکو ته ډیر زیات مداخله وکړي ستونزې جوړې کړي دا یو خپل لوی هیله نه بل اخره پاتې سوله سره لدې چې موږ ټول ذکر کړو سره لدې چې موږ یو روشن فکر کورنۍ وو ولې بیا هم دغه یو ستونزه پکې موجوده و او عین مثلا په هر افغان کورنۍ کې شته دغه ټول مسائل د دې لپاره شوی دی چې متاسفانه وروستوالی په دې برخو کې پاتې شي. هغه څه چې باید د افغانستان خلک په باندې کار کړی وای تر اوسه پورې، هغه څه ته تر اوسه پورې هم رسیدګي ونه شو، او تر اوسه پورې هم په دې برخه کې ډېر زیات ستونزې دي چې نه حکومت ورته پاملرنه وکړه، نه خپله د افغانستان خلکو او هغه کسان چې باید واقعا په دې مسایلو کې او په دې برخو کې مبارزه کړی وای، کار کړی وای، او حساب مثبته نتیجه درلودی، هغه څه ونه شول. فرهنګي کارونه، د تیاتر برخه، د سینما، موسیقي، هر کار چې وسو په دغه یو څو لوی خارونو کې وشول، د مرکز بشمول، ولی په لرو ولایتونو کې چالته ضرورت جدي زیات و، په ځکه چې خلک لاله نه، حکومت کوشش ونه کړ، مدني فعالین و که د سینما په برخه کې کسانو کار کاوه، هیڅ دغه پروګرامونه هلته تطبیق نه سول چې که دا له کلیو نه، له ولسوالیو نه، له لرو ولایتونو شروع سوی وای، بیا خارونو ته راغلي وای، زه فکر کوم چې ښه مثبته نتیجه ورکولای سوی. دا چې هر څه سرچپه روان و، دغه لپاره ستونزې جوړ کړې، او تر نن ورځې په دې برخه کې یو ډېره لویه خلا پاتې شوله.
ډیره زیاته مننه مرزیه جان، ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولا موږ سره ګډون وکړ. اوس هم د دې خبرونه وخت پای ته رسیدلې دي. اوریدونکو، زموږ له دواړو میلمنو، د لافروز زیرک او مرزیه راحت فیضی دواړو څخه په ډیر مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.